السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د ریپورتونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سندره جادوګر لرو، خو په سر کې خبرونه ل فرخنده صد نو.
سلامونه. لومړی د خبرونو سټیکی. د پښتون قومي عدالت استازي نن په کورمه کې د شیګانو سنیانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې پیلوي. د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکه خلی وزیر وکیل وای کې دی چې نن د نوموړي د ضمانت پر درخواست اوریدنه وشي، او د روسي او ترکی ولسمشرانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي حلو ځلو پر اړتیا ټینګار کړي. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیو سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمیتا رسیدلې دي. پرون کورمیتا ته رسیدو وروسته د لوی جرګې استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته ویل چې نن به د دواړو خواولو مشانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وایي هدف یې لومړی مستقل ډزبندي کول او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي.
قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل زخمیان دا به زموږ مخ ته ږدي، بیا به خپل فریق سره ناسته کوو، بیا به دا جرګه اخیر پر کښېني د دوو خلکو د منځ فیصله به منځ ته راوړو.
بلخوا د کورمی سنی او شیا مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دوی پر خپل منځي شخړو خبرو کولو ته تیار دي. د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پښتونخوا حکومت په منځګړتوب د کورمی انتظامی د شیګانو سنیانو ترمنځ د ډزبندۍ اعلان وکړو. په کورمه کې تازه خطي تر هغې وروسته پیل شوې چې وسلوالو د نومبر په 20 له شیا میشتې پاړه چیناره پېښور ته د تلونکو ګاډو پر قافله برید وکړو چې پکې شاوخوا شپږ څلوېښت شیګانو څلور سنیان وژل شول. په دې توګه د نومبر 20 په برید او وروسته انخدو کې د وجل شوو ټول شمیر یو سلسلي رښتو کسانو ته رسیدلی. د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکه خلی وزیر وکیل وای کې دی چې نن د نوموړي د ضمانت په درخواست اوریدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ پرون د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویل چې د بلوچستان لسپیلی ضلع په هب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اوریدنه وکړه او نوموړي د ګډانی زندان ته ولېګلو. منیزا کاکړ وای په دې مقدمه کې یاد عدالت له وړاندې علي وزیر پولیسو ته د سوار لسورزو پر ایمان ورکړی وو چې د دسمبر په 3 مې وخت پوره شو. منیزا کاکړ زیاتوي چې د بلوچستان په حب سیمه کې د علي وزیر پر ضد مقدمه د 2020 کال په اکتوبر کې هغه مهال درشه وکړه چې نوموړی د کراچۍ په زندان کې بندي وو. علي وزیر چې د روان کال د اگست په 3 مې د اسلام آباد پولیسو نیولې، تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې اسلام آباد او پنجاب په مختلفو جیلونو کې تربند تیرول وروسته د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. په یاد مقدمه کې پولیسو پر علي وزیر او نورو ملګرو یې د ریاست ضد د ویناوو تور لګولې، خو پښتون ژغورنی غورزنګ دغه تورونه ردوي وای د دا ډول مقدمو هدف د غورزنګ مخه نیول دي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی. پاکستانی رسنۍ او افغان اسلامي ایجنټس د ټي ټي پی د سرچینو له خوا لیکلي چې د دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپل ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شوی بو چې هلته پرې وسوال بریز شوی. د راپورونو له مخې په حمله کې شاهد عمر او دوه ملګري وژل شوی دي او دوه نور پکې ژوبل شوی دي. شاهد عمر په تحریک طالبان پاکستان کې پر مختلفو چوکیو پاتې شوی. په یو وخت کې د ډیر اسماعیل خان ګورنر هم منتخب شوی وو. بلخوا راپورونه وایي چې دغه حمله وروسته په کونړ کې د لټون عملیات پیل شوی او پکې یو مشکوک تن وژل شوی هم دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان لپاره د برتانیې د سفارت ناظم الامور رابرټ ډیکسن په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو پر لوړو زده کړو د تازه بندیزونو له کبله جاوره اندېښنه ښودلې ده. ډیکسن پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغان نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو بندیز د نجونو د تعلیم حق ته یو بل سپکاوی دی، او زیاتوي چې د طالبانو بانو دا اقدام به روغتیایي خدماتو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدود کړي. دا په داسې حال کې دا چې که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسمن نه ده تایید کړي چې په طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمیر باوري سرچینو د مشال راډیو ازادي څانګې ته دغه خبره تایید کړي. او بل خبر دا چې د روسیا او ترکی ولسمشانو د شام په شمال کې د شخړې د حل لپاره د سفارتي حل زلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوان پرون په ټلیفوني خبرو کې په شام کې د جګړې پر بیا پیلېدو خبرې کړې دي. د ترکی د ولسمشر اردوان له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی دی باید شام د غټي بے ثباتۍ وسیله ونه ګرځي. بیان زیاتوي چې اردوان پر دې ټینګار وکړ چې ترکیه د شام د ځمکني بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکړي او د شام د مسلې عادلانه او دایمي حل لپاره هم حالې زلي کوي. دا خبرونه
تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنداسه درته وړاندې کړل. د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي د شیا او سنی وګړو ترمنځ شخړې د حل لپاره دا مهال په کورمه کې دي. دی پرون تر رسیدو وروسته مشال ریډیو تویل چې د شیا او سنی قومي مشانو سره د جنگ مخنیوي لپاره په مستقل حل لارو خبرې کوي. د جرګې استازي وای غواړي چې په سیمه کې اول مستقل دستبندي وکړي او بیا نورو شخړو ته د حل لارو ګوري. شیا امیدینو د جرګې هر کړې کړې دی خو د وتیزو قبیلې مشران وای د وخت حالات ورته برابر نه دي. په کورمه کې د نومبر په 28مه تر هغې وروسته جګړه پیل شوه چې د نومبر په 21مه د شیا مسافرو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. د تاریخ اورکزی رپورټ اورو.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمې ته رسیدلی او وای چې په سیمه کې لومبی کاری د شیاګانو او سنیانو ترمنځ مستقل ډزبندي کول دي او بیا هغلته راپورته شوي شخړو ته د حل لار وګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبې پر ورځ بور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي چې ورته تر سلو پورې پر قومي مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه دزبندي سوي دا خو دسوي بعد کې به موږ داغي پمنس کې یو تیګر دو یا به یو بل داسي اگر دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي چې هر څو ته یی دا غو پمنس کې ګارانټي یا ضمانت دا به کوو. بیا بل دی بعد چې موږ داخله اختیار راکې له اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دی خپل قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختر دی. بیا د خپل فریق
په کورمه کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خبرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوی برید په ردی عمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله وشتنان وژل شوی او تر 200 زیات جوبل دي. کچو هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. کایو خو د پښتون قومي عدالت استازي د جګړې مخنیوي لپاره پر مستقل حل لارو د ځای مشرانو سره خبرې پیلوي. نو ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 5 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه را بللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنڈپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د وروستلو ویلې دي. په پړچنار کې د شیاګانو یو مشر اغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلی چې د سیمه امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسوت سره کومه جرګه هغه ټکلی شوې ده هغه راشي یمو مسایل ووري او امید داده چې ان شاء الله د دوی د کوم قدم د هغه د غیاله کې د پاره د خیر قدم وګرځيږي او ان شاء الله مو هر وخت کاست ویلکم یاو څنګه د کورمه مسایل حل کولې کې یو خه قدم خلی.
بلخو د کورمه سنیان هم په راجوشي مسلو د خبرو لپاره تیار دي. خله هغه د وتیزو قبیلې یو مشر حاجی محمد کریم مشال لډیو توای چونکی د جنگ پر وخت په بغن کې کورونا ترړنګې تر پاس اکثره مشران یې لسمی وتلی او یا هغلته په بد حالات کې دي. نشي کولای چې پر دې صورتحال کې ورغلي د پښتون قومي عدالت استازو سره کینی او جرګه وکړي. کریم زیاتوي ممکن ده چې پرتلونکي وخت کې په راجوړ شوي شخړو د خبرو لپاره ورته تیار شي خو دا وخت حالات برابر ورته نه دي
اوسنی سره ته سره کینی هغه وو بدلوای نه شو نور مو خو ته ویل چې یو طرف دې شان دي نه مو د نورو خلک چې تو غوښی چې دې دی هغه ستانه نه کورونه چې دې دی هغه ته دې
په کورما کې سنیان او شاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمن د ځمکو او داسې نور شخړشته چورباندې سوارې خونړ جنگونه هم شوي. په 2003 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف ویلی دی چې روان کال یې په صوبه کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې لپاره په بجټ کې 10 اربه روپۍ ایښي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د ترهګرۍ مخنیوي ذمهواري د وفاقي حکومت ده. دا په داسې حال کې چې وزیر اعظم شهباز شریف ویلي خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره 625 اربه روپۍ ورکړي دي. په دې اړه زموږ همکار شاهین بنیری د بیرسټر محمد علی سیف سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې تپوس کړی چې صوبائی حکومت ولې د نام نه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
چې کوم زمونږ نېشنل اکشن پلان او کوم چې په 2018 کې جوړ شو، هغه د لاندې تاسو پټه دا یو ستراتیجی باندې ټول پارټي اګری شوی دی چې دا د اقدامات په کو پاره کې زیاده تر اقدامات د مرکزی وفاقي حکومت ذمہداري ده. نمبر 1 چې دیبا انلیګل سپیکټرم ختمي. انلیګل سپیکټرم یو داسې اصطلاح ده چې پاره کې ډیر څه زونه راځي، باغی کی ٹیلی کمیونیکیشن نیٹورک راضی، آگے پذریعہ باندھے دا بتی قانون خلق و تراضی، طالبانی کی یا دہشت گردی کی اور یا عام کرمینلز کی، خوب مطلب عام کرمینلز ہم ایکٹیویٹی کا نا یو خدا کنٹرول دا دی پلاس کے ریزر کا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وفاقی ادارہ دا. نمبر 2 دا انٹرنیٹ غیر قانونی استعمال، پر انٹرنیٹ بانے پروپیگنڈم کی ریاست خلاف دہشت گرد چکم سپورٹ کے علاقہ ٹرانزیکشن دا پیسو ٹرانزیکشن چکم پر ٹیررسٹ فائنینسنگ کی استعمالی کی دم دا دیپ کنٹرول کے دا دم پر کنٹرول کے نا دیکھے کے پی گورنمنٹ دانشی بولے منگا نیٹ کنٹرول کو ڈریم نیٹ کا غیر قانونی طور بانے استعمال شی نو آغا کسان نیول او غی زیاد گرفتار اول او غی پروجیکٹ کل دم دا وفاقی حکومت کار دے غیر قانونی گاڑی دارازی پاکستان تھا پدی کی بیا پا بمونو کی استعمالی گی بم پکی کی دی بارود پکی کی دی لکہ دا بم پتور آئی ایڈی پتور استعمالی گی دارازی دا کم زینا دی پا منگ الزام لگی دار کے پی نا بارڈر نتراس کی اولا نئے خبر خدا رسی دا بارڈر ذمہ داری دا منگ دا کد دی دا بارڈر ہمیشہ دا فیڈرل گورنمنٹ ذمہ داری ایف آئی اے ناستی ال تک فوج ناستے کے پی خوش کلا کس دا بارڈر نا یا یو گاڈ دا بارڈر نا پاکستان تا رانن نو جینی بیا زمون ذمہ داری دا او بارڈر نا رانن نو جی سنگا اب سو کنٹرول کلا زمون خلق نشتا نو خبر ادا دا کی تر خگرے دا جنگ ذمہ دار ذیما او کدے دے
حجی تا سوائے چ دار س دا وفاق ذمہواری دا نو پسوبہ کی چکم غیر رجسٹر گاڑی دی دا غیر رجسٹر کول او بیا دلتے چکم بارودی مواد راضی دا دی مخنیوی بیا دا چا ذمہواری دا
دے دغه کی ایکسپلوزیوز استعمالیږي په دې ټیررزم په دې دماکو کې ایکسپلوزیوز د کم دینه راځي ایکسپلوزیوز په کې کې پی کې یو کارخانه نشته چې ایکسپلوزیوز جوړي یو هم نشته ها دا ټول ایکسپلوزیوز د انلیګلی امپورټډ کیمیکلز نه استعمالیږي جوړيږي دا نایټرو فاسفیټ او دا سره کې کوم کیمیکل استعمالیږي او په دې ټیکسټایل انډستری کې کوم استعمالیږي دا ګلیسرین او دا نایټرو فاسفیټ دا دی یو دکی او دا بیا په دماکو کې استعمالیږي ها
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
د پی ټی ایم د مخکښ علي وزیر وکیل وای کی دي شي نن د نوموړي د ضمانت په درخواست اوریدل نو شي. علي وزیر پرون د بلوچستان لسپیلې ضلع په حب سیمه کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ وای چې د بلوچستان په حب کې د علي وزیر پر ضد یاده مقدمه د 2022 کال په اکتوبر کې هغه وخت تر چي وکړه چې هغه د کراچۍ په جیل کې بندي و. علي وزیر چې د روان کال په اگست کې اسلام آباد پولیسو نیولې تر دې وخت په بیلابیلو مقدمو کې د هیواد په مختلفو جیلونو کې تر بند تیرولو وروسته د نومبر په 14 د پنجاب بکر سیمه پولیسو بلوچستان پولیسو ته وسپارلو. پالی وزیر او نورو ملګرو د ریاست ضد د ویناو تورونه دی خو پښتون شورنې غورځنګ دا تورونه ردوي. تفصیل د نیاز علي په دې رپورت کې دی.
په کراچۍ او د بلوچستان په حب کې د علي وزیر وکیلې منیزا کاکړي د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان په لسپیله ضلع حب خار کې یو عدالت کې د علي وزیر او نورو ملګرو په ضد درج شوې مقدمې په اوریدنه کې پولیسو علي وزیر عدالت ته وړاندې کړو. عدالت بیا هغه د ګډاني زندان ته ولېږو.
څوارلس ورځو ریمانډ پولیس ریمانډ باندې وو چې نن یې عدالت ته پیش کړو او عدالت ګډاني جیل ته په جوډیشل ریمانډ باندې ولېږلو. علي وزیر یې د هغه مقدمه کې نیولې چې کله دی د کراچۍ په زندان کې ولو کراچۍ سنټرل جیل کې وو او د کراچۍ سنټرل جیل هم علي وزیر ته سرټیفیکیټ چې کوم چې دی زموږ سره د 2020 نواخې تر دې مودې پوری زمونږ سره بند وو دا هم میجستریټ ته پیش کړل.
منیزا کاکړ زیاته کړې چې په یاد مقدمه کې د علي وزیر د ضمانت لپاره عدالت ته خواست کړې دي او ټاکلې شوې ده چې نن د دسمبر په 14 د ضمانت په خواست اوریدنه وشي. علي وزیر چې روان کال د اگست په 3 د اسلام آباد پولیسو نیولې وو د هغې وروستو نوموړی تر دې دمه په بیلابیلو مقدمو کې لا بندې دي. بلخوا په حب سیمه کې د پی ټی ایم غړي هدایت الله پښتین د دسمبر په 3 بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د 2022 کال د اکتوبر په 9 دوی په حب سیمه کې د غورزنګ د پلویانو یو غونډه کړې وه. د غونډې یوه ورځ وروسته پولیسو د 1100 نیمولې شوو کسانو او ګڼو نورو ملګرو په ضد مقدمه درج کړې وه.
په 9 اکتوبر 2022 کې په حب چوکي کې زمونږ هلتا یو پروگرام شوی وو، کارنر میٹنگ شوی وو. نو په هغه سبا ورځ باندې دا ایف آی آر دوی راښکاره کړلو چې په دې کې 11 کسان نامینیټ وو، نورې پکې نامعلومې پکې لیکلي وو. نو په دې ایف آی آر کې بیا زموږ درې ملګري گرفتار شوي وو، د هغو هم ضمانتونه وشو او شپږ ملګري په دا کې ټوټل په دې کیس کې بری هم شول. نو کم ټیم چې دا ایف آی آر شوی دی 9 اکتوبر 2022 په هغه ټیم کې مشر علي وزیر په کراچۍ سینٹرل جیل کې.
په یاد مقدمه کې پولیسو پالی وزیر او نورو ملګرو د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د ویناګانو کولو، خلک د ریاست خلاف راپارولو او نور تورونه لګولې دي. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پالی وزیر او نورو ملګرو یې لګولې شوي تورونه بې بنیاد دي او دا ډول مقدمې یوازې د دوی د غورځنګ د مخنیوي لپاره جوړیږي. په کراچۍ کې د پی ټی ایم مشر نور الله ترین د دسمبر په 3 بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي دا ډول فشارونه د پی ټی ایم د مبارزې د کمزوري کولو لپاره کیږي خو غورځنګ به خپل دریستہ دوام ورکړي.
علي وزیر چې هر څو په جیل کې دی کشیږي، هر څو چې سونه د دروغ د ور باندې جوړ شي، علي نه د پی ټی ایم نه د دې مظلوم خلکو خبره پرې شولای شي نه مخ کې پرې شه. نو موږ دغه یو ریکوست ورته کوو حکمرانانو ته او انټيليجنس ادارو ته چې دغه عملیات دغه ناجایز دغه ناروا غیر عیني غیر قانوني کارونه نور په پښتنو ځوانانو کې نفرتونه جوړوي، نور د ملک د سیاسي عدم استحکام شکار کیږي.
علي وزیر د اسلام آباد پولیسو د اگست په 3 تر نیم شپې وروسته نیولې وو او هغه مهال یې دغه خلاف درې قضیې درج کړې وي چې د ترهګرۍ تر څنګ د نشئی موادو ګرځولو او د یو پولیس څخه په زور د ټوپک اخیستو او د یو بل پولیس سرتیری د قمیص شلولو قضیه پکې هم شامل وه. د اگست په میاشت کې اسلام آباد کې ځایي عدالت د وسلي او نشئی توکو لرلو په دوو قضیو کې د علي وزیر ته ضمانت ورکړې وو. د ستمبر په 14 بیا اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د ترهګرۍ تورونو په قضیه کې هم د علي وزیر ضمانت منظور کړی وو. هغه مهال تمه کېدله چې علي وزیر به خوشی شي خو د راولپنډۍ ډیپټي کمشنر حسن وقار چیما د ستمبر په 15 د عام نظم د ګډوډي قانون 3 مادي 3 MPO لاندې د علي وزیر د نیولو امر وکړو. رستو له هغه زنداني کړل شو. د هغه رستو د پنجاب د ګجرات او د بکر ضلعو پولیسو هم د عام نظم د ګډوډولو په تورونو علي وزیر زنداني کړی وو. د علي وزیر وکیلانو هغه مهال عدالت ته ویلی وو چې هغه علي وزیر د پنجاب اوسیدونکي نه دي. د عام نظم د ګډوډي د قانون دریمه ماده یعنی 3MPO لمخې د هغه نیول قانوني جواز نه لري. علي وزیر تر دې وړاندې هم په کراچي او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سو ځله د اوږدې مودې لپاره په بیلابیلو مقدمو کې نیول شوی او زندانی کړی شوی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د بشری حقوقو فعالان وای د اسلام آباد پولیسو په خار کې د پښتنو او افغانانو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي او د سیاسي اهداف لپاره نیسي. د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری مشال ریډیو ته ویلي چې دا داسې نیول شو پښتنو او افغانانو شمیره 325 چې دا مهال په مختلفو دفاتو لاندې اټک زندان ته استول شوي دي. خو د اسلام آباد پولیس تا تورونه ردوي. تفصیل مجید بابر راکړي.
د بشری حقوقو مدافع وکیل ایمان مزاری وایي چې په پلازمینه اسلام آباد کې پولیس د پښتنو او افغانانو سره امتیازي سلوک کوي او د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور یې په سوونو بې ګناه پښتانه او افغانان نیولې دي. د دسمبر په دریمه مشال ریډیو سره په خبرو کې ایمان مزاری زیاته کړه چې دې ټولو نیول شو کسانو باندې د ترهګرۍ او په کاري سرکار کې د مداخلت دفعې لګول شوې دي.
چې د دسمبر په دویمه عدالت ته وړاندې کړل شوي ول. په دغو کې اکثریت پښتانه دي او ځینې پکې افغانان دي. په دغو کې دوه د ریړو چلولو والو وو چې مونږ یې ضمانت وکړو، خو پاتې نور اډیاله زندان ته د شناخت پرېډ لپاره استول شوي دي. خو د عدالت نه بهر چې د دې نیول شوو کسانو کوم رشتہ دار یا گاونډیان راغلي وو، نو پولیسو د هغوی شناختي کارډونه او د خبرو لهجې چک کولې او په بیا بیا د هغوی د سیرو جایزه اخیسته او بیا ځوانان او بوډاګان بیلول او شخصي گاډو کې بوتلل. نو صرف دا نه چې پښتانه نیول شوي دي، بلکې کوم چې د هغوی پښتون لا راغلي وو هغوی سره هم امتیازي سلوک وو.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په دوهمه په خپل ایکس پاڼې وکیل ایمان مزاری په خپل پوسټونو کې د داسې پښتنو ویډیوګانې خپرې کړې چې په لاسو کې یې سرکاري هتکړای وي او ویل یې چې دوی مزدوران دي، خو پولیسو د پاکستان تحریک انصاف سره د تړاو په تور نیولې دي. د ایمان مزاری په ایکس پانا شریکی شوی ویډیو کې د ترهګرۍ ضد عدالت مخې ته ناست یو پښتون وایي:
مونږ د اسلام آباد په جی 11 مرکز کې ریډی بانان یو. دوه ورځې مخکې پولیسو زما رور او د تر ځابن ونیول. زه د هغوی ضمانت لراغلی وم، نو اوس یې مونږ هم ونیولو. لومړی یې زموږ نه شناختي کارډونه واخیستل او اوس یې د نورو پښتنو لپاره ایسار کړی یو او وایي ته به هم موږ سره ځې.
ایمان مزاری دا وکوي چې دغه 325 پښتانه او افغانان د عدالت لخوا اټک زندان ته واستول شول، خو بل خوا د اسلام آباد د پولیسو ویان جواد احمد د ایمان مزاری تورونه ردوي او زیاتوي چې په پلازمینه کې د هیڅ چا سره د پولیسو لخوا امتیازي سلوک نه کیږي. نو موري د دسمبر په دریمه مشال ریډیو ته وویل:
دا بالکل صحیح خبره نه ده، خو په ټولنیزو رسنیو کې څوک دا تورونه لګوي نو دې باندې عزت څنګه شملی. درې ورځې مخکې د اسلام آباد د پولیسو آی جی پی ویلي وو چې موږ د ترکیې صاحب د احتجاجي لاریونو څخه 30 افغانان نیولي وو او د نورو نیول شوو کسانو تفصیل اوس موږ سره نشته.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر په 26 په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي لاریون پر مهال د داخله او اطلاعاتو وفاقي وزیرانو دعوه کړې وه چې د لاریون څخه افغانان او داسې پښتانه نیولي دي چې په تشدد کې ملوث وو. خو د ایمان مزاری په خبره دا ټول 325 افغانان او پښتانه د لاریون برخه نه وو، بلکې پولیسو دا کسان د خپل د کار د ځایونو او کورونو څخه نیولي دي. تر دا مهال د ایمان مزاری د سرګندونو په اړه وفاقي حکومت لاسنه دي ویلي.
د خیبر پختونخوا په سیملې کې د دسمبر په دریمه د سوابې مردانو بنیر په سرحدي سیمو کې د غلو لخوا د سورلو گاډو لوټلو په پیښو اندېښنه ښودل شوې. په سیملې کې حکومتي غړو د پولیسو په کارکردګۍ پښتنې راپورته کړې دي. د سیملې سپیکر د قانون صوبایي وزیر ته په دې مهال امر وکړ چې متعلقه پولیس افسران د خپل دفتر ته راوغواړي او د بنیر او شانګلي ولسی استازو ته د امنیت یقیني ساتلو ډاډ ورکړي. د سیملې غړو د لوټلو پیښو په اړه تفصیلات نه دي ورکړي، نه هم پولیس چارواکو تر دې دمه په دې اړه سویلی دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې دي.
خیبر پختونخوا سمله کې د مردان سوابی پلاره د بونیر د خلکو د لوټلو په سر په پولیسو نیوکې شوې دي او د سمله سپیکر پولیس چارواکو ته امر ورکړی چې د بونیر پلاره دی پولیس د خلکو امنیت یقیني کړي. د دسمبر په دریمه نیټه د بونیر نه د صوبایي سمله حکومتي غړي ریاض خان د بونیر په لاره د خلکو د لوټلو یوې پیښې ته د سمله پام راوګرځولو. ریاض خان وویل چې د پخوا په رنګ یو ځل بیا د مردان صوابۍ او بونیر په سرحدي سیمه کې د خلکو د لوټلو پیښې شروع شوې دي.
هغې نه وروسته خلک چې کوم هلته کې موجود و هغې راغلي دي پولیس چوکۍ ته، هلته کې هغې ته دروازې ټکولي دي چې تاسو راوځئ، مهرباني وکړئ دلته بهر په دغې ځای کې ډاکوان دي او دلته کې ناکه چولې د خلک دي، خو د هغې باوجود یو پولیس والا هلته کې راوتې نه دی. نو داسې خو نه ده کنه چې په هغې کې بالکل حال یې ناپرسان دی، او دوه پولیس چوکۍ دي، یو مخکې ده یو شاته ده، او په منځ کې د هغې چې کوم دی دغه شان حالات واقعات کېږي.
د شانګلی سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالمنعم خان هم په دې د اندېښنو څرګندونه وکړه او هغه وویل چې د شانګلی خلک هم دا لارې استعمالوي او د دغه پیښو وروستو د شانګلی خلک هم ډیر اندېښمن دي.
پراپر هغه سړي دا غواړي چې موږ ما خلک راغواړو او دغه متعلقه پولیس په دغه شپه چا ډیوټي او دا خلک راغواړي. یو ډېر زیاتې دی اوس خلک درېو بجو د اوټو دی اوټولو کې پاتې کېږي او کور ته نه ځي. لار کې پخوا دا وه زموږ د حکومت نه مخکې دغه د لاچیانو مړ وي چې لاچیانو مشهوره خبره وشي، لاچیانو مړ به بیا د مازیګر د نور نه څوک وروستو نه ته اوس هغه سیستم بیا شروع شو.
د اسمبلی د حکومتي غړو د دې اندېښنو په جواب کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدي اسمبلی ته معلومات ورکړل چې پولیسو د بونیر په لاره د سورلو د یو ګاډي د لوټلو په پیښه کې دوه ملزمان نیولي دي او د پیښې اف آی آر هم ثبت شوی. خو د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی هغه ته امر ورکړو چې د غلا او لوټلو د پیښو په سر دی د پولیس اعلی چارواکي د دسمبر په څلورمه د قانوني چارو د وزارت دفتر ته راوبلي او د بونیر او شانګلی ولسی استازو ته دی د امنیت په اړه ډاډګیرنه ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر د باړې زینو والدینو د دسمبر په درېمه مشال ریډیو ته ویلي چې هلته د جینکو په ډیګري کالج او ورسره د جینکو په سرکاري سکولونو کې سهولتونه نشته. دوی ویلي چې په تیره بدمنه کې ماشومان له تعلیم حاصلولو څخه محروم شوي دي او اوس چې باړه آباده شوه نو پکار ده چې تعلیمي نظام یې هم په مکمله توګه بحال شي او د جینکو تعلیم ته پکې خاصه توجه وشي. بلخوا د خیبر د تعلیم محکمې او چارواکي وزیر خان مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په باړه کې د نړیوالو امدادي ادارو په مرسته تعمیراتي کار روان دی او په مکمل بحالې به وخت لګي. تفصیل د فرحه چینواري نورو.
د باړې فضل کریم پردای مشال ریډیو توایي چې هلته په عالم گذر کې د جینکو په سرکاري ډیګري کالج کې نیمګړتیاوي دي او سره په خواو شاسمو کې بیا د جینکو په پرایمري میډل او های سکولونو کې هم سهولتونه نشته.
کم لیکچرارز دی هغه لگ دی، تعداد یې کم دی او داسې ډېر ډیپارټمنټس پکې نه دي شروع شوي. او لکه داسې دا چې هغه کم فرنیچر بولو یا نور دا چې دا کم کالج دی چې په دا کې دا سټاف زیات کړی شي او بل دا کم سهولتونه چې دي دا هم پکې زیات شي او کم دا بی ایس لیول چې دا پکې شروع شي. انرولمنټ د دونو مسوو نه زیات شوی دی پکې سکولونو کې. لکه اوس هم ماشومان بچي ډېر داسې په مشکل کې سبق یې تقریبا چې دا ماشوم مونه بچي درومي دا هاي سکول لا نو تقریبا د 10 کیلومتر پورې مزل کوي کنه.
په باړه کې د تعلیم د ودې لپاره کار کوونکې فعال یونس پردای وای چې هلته په تیر بدمنه کې تر ټولو زیات د دوی ماشومان اغیزمن شول او د تعلیم حاصلولو نه محروم شوي. اوس یو وار بیا باړه آباد شوه خو سرکاري سکولونه لا پوره نه دي بحال شوي.
دا ټول شخړو جنگونو د ټول نه زیات چې کم قیمت ادا کوي هغه زموږ ماشومان دي چې هغه د دغ جنگ ښکاریږي په مختلفو طریقو باندې. چې زما بچی دوه ځلې بلکې درې ځلې د دغو سکولونو نه اکسپل شول، وتل شول، بیا اډمټ شول، بیا وتل شول. مسلې او ستونزې خو شته. دلته د فرنیچر مسلې هم شته په مختلفو سکولونو کې زموږ. دلته د اوبو د سکلو مسلې دي، دغه شانتي لاټریننګ مسلې دي، ډېرې داسې ستونزې شته. زیاتره چې کومې استادانې دي یا استادان دي نو هغه په د کوزو میشتوي لکونه دي لکه د پېښور مردان چارسده افغانستان او خار د دې لکونه زیرا زیو د ماشومان ته دلته سبق خي چونکی هغه ته د ترانسپورت مسلې نن سبا
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د باړې په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د بیا بحالۍ کارونه شروع کړي دي او په دې باندې به وخت لګي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې د دفتر د ریکارډ تر مخه په باړه کې په تیره بدمنۍ کې وسله والو خواوشه سلو پورې تعلیمي ادارې ورانې کړې وې او اوس په دې وروستو کې هلته د نړیوالو امدادي پرمختیایي ادارو په مرسته خواوشه شپاړس سرکاري سکولونه مکمل بیا رغول شوي او 500 نورو سرکاري سکولونو تعمیراتي کار هم په اخیری پړاو کې داخل شوی. د خیبر ضلع د تعلیم د څار ادارې ایجوکیشن مانیټرنګ اتارټي چارواکي وایي چې دا مهال په ټوله خیبر ضلع کې څه باندې 200 تعلیمي ادارې فعال شوي. دوی یې نقشه جوړه کړې او د سرکاري ادارو افسرانو رسایي ورته یقیني کړې او دغه اداره اوس په هغې کې د هر ډول نیمګړتیاو رپورټونه تیاروي او هر میاشتې لوړپوړو چارواکو سره شریکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو. سو مهم لنډ خبرونه. د پښتون قومي عدالت یا لویې جرګې استازي د شیعه او سنی وګړو ترمنځ د شخړې د حل لپاره کورمې ته رسیدلی دي. پرون کورمې ته تر رسیدو وروسته د لویې جرګې او استازي حمید خان شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې نن به د دواړو خواوو له مشرانو سره رسمي خبرې پیلوي. نوموړی وایي هدف یې اول مستقل ډسبندي کول دي او بیا د نورو شخړو د حل لارې لټول دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر وکیل وایي کېدای شي نن د نوموړي د ضمانت په درخواست اورېدنه وشي. د علي وزیر وکیل منیزا کاکړ پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د بلوچستان لزبیلې ضلع په حب سیمه کې یو عدالت پرون د علي وزیر د کیس اورېدنه وکړه او نوموړي د ګډاني زندان ته ولېږلو. هغې ویلي په دې مقدمه کې یاد عدالت له وړاندې علي وزیر پولیسو ته د 14 ورځو پر ریمانډ ورکړو چې د ډسمبر 3 وخت پوره شو. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم کمانډر د افغانستان په کونړ ولایت کې وژل شوی دی. پاکستاني رسنو او افغان اسلامي ایجنټس د ټي ټي پی د سرچینو لخوا لیکلي چې د دغه ډلې یو مهم کمانډر شاهد عمر په کونړ کې د خپلو ملګرو سره د غرمې ډوډۍ ته دعوت شوی او چلته پرې وسوال برید شوی دی. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوی دی. د هفتوار پروګرام سندرې جادوګرې د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خپرونه کې د پېښور د یو سندرغاړي او موسیقار آصف علي د هنر په اړه دغه خبرې او ځینې سندرې اورو. دا پروګرام هارون باچا جوړوي.
ستړي مشایي زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خپرونه مې درته راوړې. دا اونۍ په خپرونه کې د پېښور د یو ځوان سندرغاړي او هارمونیم غږونکي آصف علي د هنري ژوند حال او ځینې سندرې اورو. نوموړی د یوې هنري کورنۍ د پیل یې د باجې یا هارمونیم له غږولو کړی او لږه موده کېږي چې د یو سندرغاړي په توګه یې هم خلکو ته ځان ورپېژندلی دی. آصف علي وایي د خپلو سندرو لپاره د خو شعرونو په لټه کې وي او له ملګرو سندرغاړو هم غواړي چې د معیاري شعر ویلو تر څنګ د آواز جوړولو په برخه کې هم ډیره خواري وکړي. نوموړي په خپل لونګ نومي البم کې چې د 2020 زیږدیز کال په جنوري کې په ویډیویي بڼه خپور کړی و 8 سندرې ریکارډ کړي دي. په البم کې دا غزل هم شامل دی.
نشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما کنشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما کنشم لبن 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 در بس شما کنشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما کنشم رنگ رنگ پنوی رنگ در بس شما کنشم لبن 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 در بس شما کنشم
د آصف علي په غږ مو د لونګ البم غزل واورید. نوموړی وایي د پېښور په یوې هنري کورنۍ کې زیږېدلې او له خپلو مشرانو یې باجا زده کړې ده. آصف تر لسم ټولګي زده کړې کړې خو له هغه وروسته چې هنرمند پلار یې ناروغه او له کاره پرېوت دته په الکوانۍ کې د کورنۍ د پالنې بوج ور ترغاړې شو. د نوموړي په خبره د یوه سندرغاړي جوړېدو لپاره یې پر خپل آواز محنت او د خپلو سندرو لپاره د خو او معیاري شعرونو پیدا کولو کوښښ کړی دی. د زیاتوي د یوه سندرغاړي لپاره ضروری ده چې ښه موسیقي واوري او د خپلو کمپوزونو لپاره الهام ترې واخلي.
زما والد صاحب مخکې هنر کړی وو او بیا وخت تر وخت خپل ځانوتو او بیا زما دغه شوق مې تعلیم مې لږ ډېر کولو شمبو مې تعلیم کړی دی. بیا چې هغه پرېوت نو دغه زما شوق هم وو او زما روزګار هم وو. نو بیا دغسې ورو ورو زه لګیا یم او خپل کوشش مې جاري کړی دی چې د میوزک خو لږ ډېر ما کار کړی دی نو د هغې تجربه زما په ذهن شته او لګیا یم او د آواز باقي د زه ریحل کوم او محنت کوم. درې درې ګنټې دوه دوه ګنټې خپل دفتر کې لګیا یم اشعار ګورم د آواز لپاره چې کوم سکیلونه استاد ما ښودلي دي په هغې باندې محنت کوم او زیات ترجیح تاسو خیر محمد صاحب سرچ کوم تاسو چې څه کړي دي او ګورم چې کنټرول کولی شم نو لږ ډېر کنټرول کوم بس محنت زما روان دی نو دې کې چې ښه رنګ راوړي. I'm not afraid to die.
شته ځان مې تو په یو مکتب په یو نصاب کې نشته د خپل سترګو نزد کړې کول تا کار دی
آصف علی وای د پېښور ټلویزیون او رادیو د موسیقۍ په پروګرامونو او د سندرغاړو په ولسی محفلونو کې باجغه غولې او له همدغه لارې د کورنۍ ضرورتونه پوره کړې دي. آصف په وینا د هم یو ورځ په سټوډیو کې یو غزل ریکارډ کړل چې ملګري خوښ کړل او د وه څو چې نور سندرو ویلو ته مخه کړی. د زیاتوی د هم فکر وکړل چې سندرغاړي شي نو لیوي خو به نومو شي ګټوټه به ډیر شي او هم به د خو سندرو په ویلو پښتني ادب او موسیقۍ ته د خدمت جوګ شي.
او د سمیزه کومه از ارمونیم پلیر ما چې په سرکاري ادارو کې پی ټی وی کې په ریډیو پاکستان کې د شیخو ګروپونو کې ملګرو سره هم پاتې شوی ما او بیا ما یو ورډل په 2010 ریکارډ کړ او د خوندو کو مینوالو هم خوښ کړ. نو بیا ما دا سوچ وکړ چې ولې نه چې د ژبې خدمت وکړم چې رانه کېدی شي نو چې وکړم بیا پې دغه سې ملګرو سره هم سلا شومه د فرکلار بهوي سره به سلا شومه. نو بیا مې دغه البم تیار کړو چې یو داسمخته مې راوړو ډېر وخت نه بتل کې ما دغه استاد راګل مینا شاګرد یم هغه نه مې زده کړه کړې ده او دغه سې اواز خو زما وو خو بس په میوزک کې وم دغه سې اراده مې نه وه کړې. او بیا چې ما دا غزل ریکارډ کړ نو ما وویل چې یاره د ژبې خدمت ضروري دی په کار دی چې وکړی شي چې زه دا البم ریکارډ کړم. دې مې چې ډېره خواري وکړه ډېر ښه شاعران کلامونه مې د دې راغونډ کړ او بیا مې په سفر کار به یې کمپوز وکړ او تیار مې کړ. یو سندرې دی او پکې نظم دی چې داسې سندرې دي پکې بس اته ټریک دی برابرې دي. دا اقبال شاکر صاحب خپل اشعار مې نه ټولې د هغه په کې اچولې دي. منتاز ورغزې صاحب دی او یو نظم مې کې د خالد سرت صاحب ډېر خپل نظم د پیدارې لپاره هغه په کې واچول. بل زموږ یو اقبال محمد ملګری دی قوت غالي ریلا کول نو دا غو سندر مې په کې واچول. د افغانستان یو آزاد سالار دی ملګری دی دغه سندر مې په کې هم واچول. او عبد اللطیف سیماب صاحب دا غو سندر په کې ده. یو سندر دی چې کوم دی نو دا ظفر اقرار لیکل دی.
دن نا سنم جانی جگ شل خوب اپ ماگرانی یاد مسافر شو اوچ دی اتلم دی دن نا سنم جانی جگ شل خوب اپ ماگرانی یاد مسافر شو یاد مسافر شو شل خوب اپ ماگرانی او پغر جلنو جانم جانی چگشل خوب پا ما گرانی یاد مسافر شو خوب اپ ما گرانی اوز بدی خپلا وجود تورو لگو ما سنم جانی جگہ چل خوب اپ ما گرانی یار بھی مسافر شو سنم جانی جگشل خوب اپ ما گرانی او چی خلا پڑا او پختن لیلا لرما سنم جانی جگشل خوب اپ ما گرانی یار دی مسافر شو یار دی مسافر شو
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ده. دا اونۍ پکې د سندرغاړي او باجغه غونکي آصف علي د هنر په اړه د خبرې او ځینې سندرې اوري. نوموړی وایي د لونګ البم سندرې خلکو ته ورسېدې او هغوی خوښي هم کړې. د زیاتوي د البم په ویډیو کولو کې ورسره په پېښور کې د سندرو خپرولو یو دوکان مرسته کړې ده. آصف ډاډه دی چې که د پښتو سندرغاړي موسیقي له استادانو یاد کړي، د آواز ریاضت ته وخت ورکړي او په سندرو کې ښه شعرونه ووایي، نو ډیره ممکنه ده چې خواري یې ځای ونیسي.
د ژبې خدمت دی او د خدمت دی بس بل لا چې ما کله چې ریکارډ کو نو هلته کې دا سبا انټرنیشنل والا راغلی، هغه چې ووري د غیر خوشوي به بیا هغه ما پسې کالونه او د هغې کول د هغې د دې ریلیسینګ بندوبست هم وکړ. دا توقعات زما لکه نو چې لکه یا به ماته بزنس وکړي یا به دا وکړي یا به دا وکړي، ښه شعرونه راغونډ کړي او ښه کمپوز بیا د هغې وشي، خلکو مخې ته راشي په ښه طریقه باندې او د آواز دغاړې هغه ښه خواري کړي، ښه محنت یې کړي. نو امید دی چې انشاءالله خلک به یې لږ ډېر واوري او ښه په مینه باندې به یې واوري. بالکل کېدای شي خو چې ښه خواري سړی وکړي او ښه محنت وکړي، دا ملګري د استادانو او لمنې ونیسي او دا کلوکی ستیو او سندر راشی یا یو البم راشی یا هیڅ شي خلک و عمري او مزید بخښي دې سره لار نه نو دا لپاره لکه تاسو کاذانو لمن ضروري ده.
یو چغا کټ پشارا بيدار کلمنا فخورد پختون کلا دا من ازانونا ولا چی گنی دغا کاتلا خاموشی دیرا نوجنی پختونا دا کاتلا خاموشی دیرا نوجنی خون لرکا را طول دی پخت پښتانه ټول د پښتو په یو ډګر کا د مینې په تارو ګنډا د زړونو پر هرونا رکیږي دا بې مینې زندگی دې را نوجنی دا کاتلا خاموشی ډیر نو جنی پښتون دا کاتلا خاموشی ډیر نو جنی ستالاس دے خو ستالاس کی دو پردو خلکو ٹوپک دے پردو خلکو ٹوپک دے زانم خوگی گی زد سند کانی کلک دے پلا چولی دی ورنا دخپلو دخمن شوی پردی دیرا نو جنی پختونا دا کاتلا خاموشی دیرا نو جنی پختونا دا کاتلا خاموشی دیرا نو جنی
سندرغاړي آصف علي د خپلې دې سندرې په اړه معلومات راکوي او له خپلو ملګرو سندرغاړو هیله لري چې هغوی به هم داسې سندرې ووایي چې پښتانه په سیاسي توګه بیداره او د خپل وطن په درد دردمند شي. نوموړی البته په خفګان زیاتوي چې په سیمه کې د هنر د زده کړې د یوه مرکز نشتون له یوې مودې راهیسې یوه مسله ده چې د حل لپاره یې نه په حکومتي او نه هم ولسي کچ د پام وړ کار شوی دی.
بالکل پکار دا پختو جب خدمت تے بطول پختنو خدمت تے پکار دے چھے وکلش جی لگا سنگا چھے ما دا غا سوچو کو چھے دیگے دو پختن راری دا نو کولش جی چھے سوکو دا غا سوچو ساتی خدای دیو کچھے دا طول ملگری دا غا سید دی خبر خیالو ساتی لکه دلته داسې ډېر ملګري شته دی چې هغه د موسیقۍ د مخکې د وړو کوشش کوي هغوی ته لکه هغه وسایل نشته داسې کېږي نشته د حکومت له خوا نه چې داسې یو د زده کړې یو ځای معلوم وي او هلته خلک راځي او په هنر پوهه سړی ناست وي او یو کشر ته یو لار وښیي چې بچیا به داسې یا داسې یا داسې نو زده کړه دپاره مونږ سره داسې څه کېږي یا داسې نشته دي.
دا واوریدونکو د دیونه سندرې جادوګر خبرونه چې د پیښور دیوه سندرغاړي او باجا یا هارمونیم غږونکی آصف علي خبرې مو پکې واوریدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي له دې یو ډول ټپو هم خوند واخلي. زه هارون باچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
شاچی پتا اوبرو لینا غلے بکینم سا
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110
13500
15515
او 1380 کیلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼم، او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.